په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او ازادي میلمه. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتی چارواکو غوښتل چې د اختر په مناسبت هوایی ډزونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړه چې پکې د هوایی ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغو کمیسیون په قول همداراز ویل شوي چې هوایی ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د طالبانو له بنده د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید و شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان دي. د امنیسي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاو د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته 4 سیمه کې طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی او په تحقیق کې د دوه او یو ورځو لپاره ولو وروسته دواړه د همدې کال د دسمبر په 18 محاکمه او پلچرخي زندان ته واستول شول. امنیسي انټرنیشنل ویلي چې په نا قانون توګه د دغو فعالانو نیول د بشري حقونو د نړیوال قانون خلافو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې چې پرون سیشن به خبر شوی ویل چې په غزه کې جګړې په اړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلنی و تیر وطنه ده. دا په غزه کې اسرائیل خوا د روانې جګړې پر اداره کولو د بایدن یو بل انتقاد دی چې د هکوي. بایدن د امریکا له یو هسپانوي ژبې تلویزیونی شبکې یونیویژن سره په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي هغه څه چې نتنیاهو یې کوي و تیر وطنه ده او زیاته کړه چې دی د هغه له چلن سره موافق نه دی. بایدن له دې مخکې هم په غزه کې اسرائیل بریدونه بی توپیر او پوځي اقدامات له حده زیات بللی وو. د واشنگتن په ګډون د نړیوالو له پرلپسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل د غزې پر رفح ښارګوټي چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو پکې پناه اخیستی له ځمکنیو عملیاتو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم پر دغو عملیاتو ټینګار کړی او هغه د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د بشپړ ځپلو لپاره مهم بلل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون سهشنبه د امریکا له جمهوری پالو غوښتل چې له اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. د ښاغلي کامرون دغه غوښتنه مستقیما پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ته راجې وه چې نوموړي ورسره د اپریل په 8 یعنې یوه ورځ مخکې ماښامنۍ وخوړه. ښاغلی کامرون مخکې له دې چې واشنګټن ته لاړ شي له ترامپ سره یې د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جو بایدن په وړاندې درېدلې په فلوریدا کې د هغه په شخصي ملک کې وکتل. کامرون پرون سهشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په کتنه کې له ترامپ سره کتنه شخصي وبلله. خو ویل چې د جمهوری پالو دغه ستر مشر د ناتو د راتلونکي په ګډون ځینې مسایل راپورته کړي چې اکثرا هغه د متحدو ایالاتونو لپاره غیر عادلانه بولي او انتقاد پرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو یې تېره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي ماموریت پرون سهشنبه وویل په تېره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 604 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو ویل شوي چې تېره میاشت لږ تر لګه و 50 ماشومان ته مرګ ژوبله اوخته چې مخکنی میاشت پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د څارونکو ماموریت د شمیرو له مخې 3.5% ملکي مرګ ژوبله او هم تعلیمي، روغتیايي تاسیساتو او نور مهمو زیربناو ته ډیر زیان د اوکراین تر کنټرول لاندې سیمو کې اوخته دي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنی ولی.
هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تیری نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده سوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښې ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تیري نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي. هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ورته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي. نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول، خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه. ته دومره اواز هم په ډېرو کمو خلکو کې چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوي ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو لپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته، دی ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته، ځکه هغوی څوک چې ګېډې ته ایران هغه وخت څنګه ولمانځي. دا دې وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به ته نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیما وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي، هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بلې، که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې. به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي، خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسا ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود، هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی دې ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دې ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان دې له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان دې له یو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا چې ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تلی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیا به مو ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره، له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه واوسي لاړه سې؟ تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سې چې ورسې هغوی وګورې؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هر ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمن له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحاتو کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورستون جو سر سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولی چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان دپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي، د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان دپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له منځ څخه ولاړ شي او پاتې شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
ښه ټکی ته دې اشاره وکړله. رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
زه اکثر ځوانان وینم چې یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو. د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي، کلتور لرو سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب د څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي، یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدې د اختر سهار په 12 بجې باندې راښیي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه به دې د اختر په سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي، خوند درڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي،
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینې دوستان راشي، په کور کې د هغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفعلی، چای ورته راواخلې، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږمه وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ را تک کم سوی دی په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکړي یو بل ته ژغیز پیغام لیږي وای اختر دې مبارک سه یان دی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې واغې کم رنگ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډیر خواند پکشه کې زما په شمول داسې ډیر ځوانان ستاسو چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخ کې د خپل زړی پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلی لسیان شیلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړی جیب ته اچي دا اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو فرې ورندرګانو فر داسې ټول تیور کوي هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي
بله په دې لاته خوشاله او نیکمرغه اختر ولري مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو
منن علامه
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دې په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکلام مرکه کړي په ګډه سره اورو
افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولې دی او دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري لامل یې دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه ده شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومنځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی
بله ام دغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې روان دی اوس او دا څومره منفي عواقب به ولري
البته بالکل ځوانان حتمان دغه ډول حالت مخدینو حتمان زورول کیږي بعد واقف به دغه ولري چې حتمان ځوانان یو ډول ناهیلی کیږي او د دوی دغه ناهیلی توپ بیا پراتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه کده زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي نو هغه نه به یو ډول ضرورتور شي البته د دې ترڅنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپل شي نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا ودندې پیدا کول دي
بله په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکار په کور کې نه ولسوي دي له یوې خوا بیکاري له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کوي تمه کوي چې او څه باید کورنۍ سره مرګي دغه ته څومره جارو جنجال به د ځوان او کورنۍ تر منځ رامنځته کیږي
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه ده چې کوي تعلیم کوي کاغذ وړ زده کړې کوي له پوهنتون فارغ یا ماستری کوي نو کورنۍ او قوم او کلی وته لومړنۍ سترګې دغه نیولې شي دی باید په دې سره سره باید دنده ولري وظیفه ولري او د دې اړخه باید د پیسې برابرې کړي کسان په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کیږي نو حتمان هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي هغوی حتمان سرمایه ګذاري پکړي وي پانګونې پکړي وي هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي نو کله کله دا ډول حالت چې وي زه په خپل هم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کیږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنی خوابه دی وی ازړې بدوي هغه تر ته ملګ چې دی به ته ودند واخلي پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لار اشاره برابر کی خو د دغه ځوان ستونزه دغه وی چې دند وطن پیدا کیږي نو ولته د کورنۍ وښتنی وی نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي
bale هر وخت په تیر بیا په دغه مناسبتي ورځو کې لکه اوس چې کوچنی اختر را روان دی ځوانان ته څه کول پکار دي څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کارنستا دوی نسی کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي قناعت څومره دی ورکولای شي بدون لدې نه تجار او جنجال وشي؟
البته مهم شو په کوم دغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي، ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پ کولی شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دم نه کوي. د دې تر څنګ د هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه د غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځي مصارف کوي، یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي. نو دې د مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته پیسې نشته چکر ته نشم تللی تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کیږي. کله به تاسو دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې تر څنګ د ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې تر څنګ د ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی. او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم په کار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصاد دې وزته په کټوري ورسخه وختونه وکي. کله کله مېرمنې ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه د تر مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې وختونه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کیږي، او کورنۍ ته په کار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په اخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړی، او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولی نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې، د خوښیو په شپو ورځو کې، د رخصتیو په ورځو کې، دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندې تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دې نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت ولري.
ډېر مننه. ښه اختر ولري. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولري. خدای پامان. درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي شاغلې منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګنشپیر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي وروسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي په هنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب په هانتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په ټپ په هانتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په ټپ په هانتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پانتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې ټپ ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو د ټپ هغه مسلکی بودو چې ما غوښتل دی و ډاکټر پتوګه خدمت وکم دی و ډاکټر پتوګه وو پیژندل شم او تر ډیره هغه دی مسلکی اړخ جذابیت او چیزې ټپ ته علاقه مند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو دی بیلګې پتوګه دی افغانستان شرایط دی افغانستان دی خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې ورشته و چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته ټپ لا ډیر خوانه یو جذاب رشته و او وخت لمی چې لدی لري خپل خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ول چې په پکتیا کې زیږیدلې یاست اکثر افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلې دي چې کله کابل ته راشي بیا حمل ته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي تاسو ولې به تخپل ولایت ستانه نشوي
بل واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم و مې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و نو ما ته دا ډیره مهمه کار شو چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر معاصر تمام شم ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکی ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاوو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ یو دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکیډمیک محیط کې له اکیډمیک محیط سره سروکار لرم او دلته په داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له بل ځای راغلی له محیط سره نه وای دی غواړي چې له هغه سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې خکاری لپلاوا نیمه ویل شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ افسانه دې د میراته استانه شوم د بل شو زد ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پ کرینه شوم وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شامل کې ایرستر گو طرف کے شامل کے ایرستر گو طرف کے کدران کڑی دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجا رکے شامل کے زما خاورے بجا رکے زنگن باچا دن دیکھنے شون سر میں جکڑ لونگن دے پسینے شون موجزہ داک میں پاڑا شو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شون سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوکر دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
تاسی فیسبوک کاروئی
دے آزادی راڈیو فیسبوک پانا لائک کرئی او لو رستیو تحولاتو زن خبر کرئی
facebook.com/azadiradio
موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما در تین شما پردی وطن پردی خار کی اختر دے زما چاپی رگور ما خویو پل مخ پل نشتا یوازی ناست یا مدکور کلیا دونا رازی پا مخ میں اخ کی زی پتن کے میں گوگل نشتا یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا میڑوا زما پوس زما پلاسو کی زچل نشتا ما تدخ پل کلی مل گری خپل اختر یادی گی ما تدخ پل جانان دمینی ڈک نظر یادی گی موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما در تین شما پور پخوی زما د خیال هغه ټول تماشا نوزی چې چرت زبای په خیال کې عمره زما کنا دلته زما د سړن ټول یو لمحا نوزی ما تد خپل کلری گناہ د جنت گلونا زما زل چودی زندگی پخاریا نوزی دغلت تاسو لبیش مار خورا کنا رازی ته په ما باندې دو لګي نه تر دو ناراضي اوري اختر دې مبارک شه درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسي چوینا درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسي چوینا درته نشما درته نشما بسند در دیدن کی زڑ کلا رکھما تا خوشالو لڑک اختر چ خوشالی را نکڑا نن پا پردو لارو پردو کسو جمع تلاڑم خوی وی لاری را لہم پی جنگلی را نکڑا زدمان زنا پس بہر یوشی باولارو پل تکی چادا